واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پاموکړې د ساعت خبرونه ته د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شکایتونو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې شکایتونه په مسلکي او شفافه توګه وارزوي. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز ویلي چې د امریکا متحده ایالات د 2019 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د حلو ځلو هرکلی کوي. بلخوا د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویل دي چې هیواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د استهزا کولو په مواردو کې لرایګیری ورسته د امریکا د کانګرس غړي په رخصتۍ وتلی دي. تېر اونۍ په یوې عمومي رایګیری کې د ولسي جرګې د وکیلانو ولسمشر ټرمپ له واک څخه په ناوړې استفادې او د کانګرس تحقیقاتو ته د خنډ په جوړولو تورن کړ. جمهوریت غوښتونکي وایي چې د استهزا بهیر د سیاسي انګیرو له امله پیل شوی دی. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیره اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر شو چې د استازو د مجلس لخوا استهزا کیږي. دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري ریاست له واکونو څخه په ناوړه استفاده تورنوي. جمهوري غوښتونکي وایي چې د استهزا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استهزا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جوکپور چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتانو غوښتنه رد کړې ده. خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي. د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځو پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د جنوري په میاشت کې د استهزا تحقیقات پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د سعودي عربستان یوې محکمې پرون د دوشنبې په ورځ 50 کسانو ته د واشنگتن پوسټ وژل سوي خبریال جمال خاشقجي د قتل په تړاو او د اعدام او د درو نورو ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي عربستان سرمالۍ په یوې خبرې سوي اعلامیې کې ویلي دي چې دغو کسانو ته چې د اعدام سزا ورول سوي هغه کسان وو چې د خاشقجي په قتل کې په مستقیمه توګه لاس درلودو. جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته له داخلېدو وروسته ووژل سو او جسد یې ترې تم سو. د ایران د مظاهرو په حق له په یو تازه راپور کې ویل سوي دي چې د هغې واد ستر مذهبي مشر د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. په دې امر علي خامنایي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د مظاهرو د بندېدو دپاره د ټولو امکاناتونه کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس وایي خامنایي څلورو نږدې کسانو تایید کړي چې د امر یې غور کړی. بلې خوا په عراق کې سیاستمداران لا هم په دې نه دي بریالي سوي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي. په دې هیواد کې هم د همدې کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
دغه مظاهرچیان په خپل ملک کې د هغه سیاسي نظام د ختمولو غوښتنه هم کوي چې په عراق باندې په 2003 کال کې د امریکا د حملې نه وروسته تنافس شوی و. دغه مظاهرچیان د هغه نوي صدر اعظم په ضد هم شعارونه ورکول چې د دې احتمال موجود دی چې هغه د عالي تحصیلاتو پخوانی وزیر وي. په هغه باندې دا اعتراضونه کوي چې د هغه د ایران سره نږدې اړیکې لري. له بلې خوا د ایران د مظاهرو په باب یو رپورټ وایي چې د هغه ملک ستر مذهبي مشر د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی دی. د رویټر خبري اژانس وایي خامنئی ته څلورو نږدې کسانو هم دا تایید کړې ده چې دغه هدایت هغه ورکړی دی. په ایران کې د حکومت ضد په دې تازه مظاهرو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او حکومت زرګونه نور بندیان کړي هم دي. دا د 1991 کال نه راپدې خو چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو د مظاهره چانس ټولو سخت ځپل ګڼل کیږي.
د پاکستان د حساب کمی ده چې د لوبو د یوې ودانۍ په جوړولو په پروژه کې 6 میلیارد روپۍ درغلي کړي. خو حسن اقبال دغه تورونه ردوي. د حسن اقبال د نیول کېدو سمدستي وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندي مریم اورنگزیب د رسنیو سره په خبرو کې د حسن اقبال نیولې سخت وغندل او ویل چې هغه ځکه نیولې دی چې په عمران خان صدر اعظم عمران خان باندې سخت انتقادونه کول. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. او اوس د افغانستان او نړۍ په حق له رپورټونه. د دسمبر 24 په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د يرغل سلوشتم کلیزه ده په افغانستان باندې د جګړې ناوړه اغیزې ل چاپټینې دي خو هغه سرتیری چې افغانستان ته رالېږل سوی وو هغه په څه وضعیت کې دي تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دو 50 کلن الیاس داودی د پخوانی شوروی اتحاد د استخباراتو چارواکی وو چې په 1988 کال کې په هرات کې د ماین په چا
مو رادنوی دیت
زمانی که هم په دیمې نړیواله جګړې کې هم دا ډول زخمی شوی وو. دا زما لپاره یو غمی زده زه هم د خپل نیکه په برخلیک اخته شوم.
په روسیې کې پخوانی عسكر اوس هم هڅه کوي چې د دې جګړې په منطق باندې پوشي. دغه جګړه هغه مهال هم د خلکو لخوا غندل شوی وا او د کارپوهان په وینا د شوروي اتحاد د نړیدو سبب شوی وا.
ровно поскольку я всегда считал
که څه هم اتلس کلنوم خو ما تل فکر کاوه چې مونږ کو ډیر اړین دي. ما درک کړ چې دا ډول یو ستر هواد یو زبر ځواک باید پوښنه وای چې تر شای څه تیریږي.
اته 50 کلن عسكر ولادیمیر ویشستشف چې شپارس میاشتې په افغانستان کې تیری کړی وای افغانستان ته په 1909 کار کوونکو لپاره هم په ځای پریکړه وا.
دا اسانه نه وه. د یوې میاشتې لپاره هغوی کوښښ کاوه چې زه په هوش راشم. زه د مرګ او ژوند په منځ کې وم. کله چې بیرته په خپلو پښو ودرېدم حیرانه وم چې خپل پاتې ژوند به څنګه تېرومه ځکه سترګې مې ړندې شوې وې. ډېره سخته وه. دا رښتیا ده چې لږ تر لږه 40% خلک چې په افغانستان کې جنګېدلي دي اوس ژوندي نه دي. بس ژوند همداسې دی. هره جګړه د چا لپاره چې پکې برخه اخلي ډېره سخته وي.
د پخوانی شوروي اتحاد څخه د پاسه شپږ سوه زره پوځي ځواکونه په 1999 میلادي کال د دسمبر په 24 په افغانستان کې د حاکم کمونست رژیم د ملاتړ په هدف ورغلل او د مجاهدینو په وړاندې له 10 کاله جګړې وروسته په 1999 میلادي کال کې ووتل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ولسمشری د ټاکنو یو شمیر کاندیدانو د ټاکنو د لمړنۍ پایلو د اعلان په خبرګون کې د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره د شکایتونو له ثبتولو سره پریکون کړی دی. خو د ټاکنو دوه مخکښو کاندیدانو ویلي چې په زرګونو شکایتونو به د ټاکنو د لمړنۍ پایلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي. رحیم ګل ساروانی په اړه رپورت لري.
د درې میاشتنی ځنډ وروسته د ټاکنو لمړنۍ پایلې او هغه هم له جنجالونو او شکایتونو سره مخ. نن دا ورسمه شهید ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د کاندیدانو له لوري د شکایتونو د ثبتولو لومړنۍ ورځ وه. یوازې یو ټیم تر 4000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسون وای دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي.
فعلاً د یو ټیکټ له لوري 4013 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په و یا اتو ولایتونو کې دي. ښایي نو ټاکنیز ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي.
دوړو مخکخه ټاکونیزو ټیمونو د ولسمشر غنی په مشهید دولت جوړونکې او د ډاکټر عبدالله په مشهید صوبات او همپالنې ټیم ویلي چې خپل شکایتونه له دغه کمیسون سره ثبتوي. خو د کاندیدانو شورا چې غړي لسو کاندیدان ترسیږي بیا وایي چې د ټاکنو شکایتونو له کمیسون سره د شکایتونو د ثبت پریکړه کوي.
موږ دغه پروسې سره بایکاټ کړای د کاندیدانو شورا نغوړي خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او موږ بالکل خپل لمندي له لاسه ورکړای.
یوازې ولسمشر غنی چې په لومړني پایلو کې اکثریت ګټلې د ټاکنو د لومړني پایلو منځنه کړې خو نورو کاندیدانو مخالفت ښودلی او دا ټاکنې له درغلي او ډکی بللې دي.
باز کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع داریم که
مغل ټاکنی شکایتونو له کمیسیون تمه لرو چې د قانون په مطابق د شوی شکایتونو څېړنه وکړي.
اگر به قضایا بګونی سالم
که قضیو ته سالم او سنجول شوی رسیدګي و نشي نو خای د بولویا، لبنان او عراق په څیر وضعیت دوام وکړي.
دا ولسمشي د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان بیا هغه ته خزيري و چې په ویناي کاروبار د ټاکنو له عمله په ټپه درېدلې و. د صرافان اتحادیه وای راکړه ورکړه د ټاکنو د پایلو د ځنډ له امله ټکنی شوی و او د پایلو اعلان به مثبت اغېز پرې وکړي.
موږ ته اصلا مهمه دا و چې نتایج باید اعلان شي په هر ډول باندې اعلان شي چې د دغه بحران څخه راووزو، د دغه کار د سقوط څخه راووزو او د دغه حالت څخه چې کار بيخي ساکت ولاړ دی هیڅ د دوه ګریپ نه صحیح تر راوړل دغه څخه راووزو. بنان موږ دې ته ډیر خوشاله رسولو. اوس مو خواهش دادی چې د شکایتو کمیسون میاشت لکه د انتخاباتو کمیسون دومره وخت پر تیر نه کې.
د میزان د شپږمې د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې تیر ورځ د ټاکنو کمیسیون اعلان کړې. د دغو لومړنۍ پایلو په اړه هر شکایت د نن پرته په دوو نورو ورځو کې ثبت کېدای شي. تر هغې وروسته به د وروستۍ پایلو لپاره ټاکنیز شکایتونه څېړل کېږي او وروستۍ پایلې به وخت واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په نړۍ کې د حکومتونو پر ضد مظاهرو زور اخیستی، له هنګ کانګ نه تر ایران او له هغه ځایه تر عراق او پاکستان پورې اعتراض کوونکي د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرو تګلارې بیل دي خو مخه یې مشترک ښکاري. احمد شکیب دوست په دې اړه رپورټ لري.
فساد، کمزور اقتصاد، سیاسي ناندرې، پر فردي ازادۍ محدودیتونه او یو لړ نور ستونزې په نړۍ کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د لویدیز نه تر ختیځه پورې ولسونو په یو شمېر هیوادونو کې اعتراض پیل کړ او اصلي غوښتنه اصلاحات دي.
په 2019 کال کې په شاوخوا شلو هیوادونو او حوزو کې مظاهرې شوې دي. په ځینو هیوادونو کې اوس هم اعتراض دوام لري. نه معترضین واټونه پرېږدي او نه هم حکومتونو دا خلکو ته د قناعت وړ ځواب موندلی دی.
اندوس ایران، عراق، هانګ کانګ او ځینو نورو سیمو کې مظاهره روان دي. ایران کې اعتراض د نوامبر په 15مه نیټه پیل شو. حکومت د تیلو بیا 50% لوړ کړ. د ځینو شمیرو لمخې د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 زیات کسان وژل شوی دي او څه باندې زر تنه ټپیان دي.
امریکا به د ازادۍ لپاره د رښتینو کوښښونو په خاطر تل له ایرانیانو سره ودری.
ایران وایي چې بهرنیانو خلک اعتراض تلمسولی دي.
اگر اونها حاضر باشند
کله چې دا مسله پورته شو، یعنی د تیلو په بای کې لوړوالی راغی، له بهر مشان ورته ویل چې همدای موقع ده چې عمل وکړي او واټون ته ووځي.
ایران ته څیرمه په عراق کې خلک د بیکاری او په حکومت کې د فساد لامل واټون ته راوتلي. مظاهره د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې پیل شوې. لاغه وخت نه تر اوسه پورې نږدې 250 کسان وژل شوي او شاوخوا 40000 کسان ټپیان شوي دي. بل اخر صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا تار شو خو اعتراض ختم نشو.
انا عمري 70 سنه
زاویه کله نه ما او زله هغوی سره په ګډه مبارزه کوم. هغوی اعتراض کوي او زه هم معترض یم.
یو شمیر معترضین ایران د عراق په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي او په مختلفو خارونو کې د ایران قنصلګری سوځول دي. هنګ کانګ د مظاهره چانو په محاصره کې د ښار کې لڅباندې شپږ میاشتې راپه دی خو مظاهره روان دي. اجرائیه رئیس کاریلام د چین حکومت ته د تورونو کسانو د سپارولو د جنجالي قانون تصویب کېدل ځنډولي خو بیا هم اعتراض دوام لري. د هنګ کانګ مظاهره د جون په میاشت کې پیل شوې. یو ځل معترضین وویل چې 2 میلیونه خلک واټونو ته راوستل دي. د اعتراض په جریان کې 2 کسان وژل شوي او لږونه کسان ژوبل شوي دي. چین امریکا د هنګ کانګ په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي خو واشنگتن دا تورونه نه مني. په ځینې هیوادونو کې بیا اعتراضونه په یو ډول نه یو ډول خاموشه شوي دي، لکه پاکستان.
که شپږ میاشتې وي یا یو کال موږ پوره چمتوی همدلته پاتې شو. هر څه مو چې رهبرانو وویل هماغه کوو، چمتوی چې خپل ژوند ورکړو.
معترضینو کال څه چې د ګوتو په شمار ورځې هم پوره نه کړې. برعکس، صدر اعظم عمران خان د استعفا لپاره درې ورځنی ضرب العجل ته توجه ونه کړه او معترضین خپلو کورونو ته ستانه شول. په 2011 کال کې د عرب پسرلي په ترڅ کې خلکو مستبد نظامونه ړنګ کړل. خو اوسنی اعتراضونه د منتخبو حکومتونو پر ضد روان دي.
خلک اوس نه ډارېږي چې واټونو ته ووځي او پر سیاستوالو نیوکې وکړي. پخوا دا حرام و.
په درې وچو کې ناکراریو او په واشنگتن او لندن کې سیاسي کشالو د اندېښنه راځيګولې چې آیا نړیوال نظم زیانمن شوی، آیا منتخب حکومتونه خپل ژمنې پوره کوي شي. د ولسونو نارضایتي ښیي چې ځواب د اوس لپاره منفي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ کې حکومتي قواو د دغه ولسوالۍ ته ورغلي لار امن کړی او وایي چې اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور سیمو ته عملیات غځولي دي. نور حال زبی الله غازی راکوي.
چارواکي وایي د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره مخکې روان دي او تر دې وروسته به د گاوند حصارک ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. د شیر ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو قواو عملیات 2 میاشتې مخکې پیل شوی چې وسلوال طالبان وزپی ختیزون کې د 201 سیلاب قلوردو د څلورمې پلې لوا قومندان بریج جنرال محمد کریم نیازی وای ګډو ځواکونو په کم وخت کې دغه عملیاتو پر مهال وسلوالو مهمې سیمې نیولې او لام په مرکه خېلو توتو او نوکړ خېلو سیمو کې عملیات روان دي.
اومدیم کې امی سایه تحت حاکمیت دولتی را وسعت بتیم مناطق ملکی خیل و مناطق توتو این نقاط کدو خیل از وجود گروه پلیسی پاکسازی کنیم و توسعت بتیم عملیات خود. همچنان عملیات ما به استقامت سارک همچنان روان است.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان بریج جنرال محمد ایوب حسین خیل وای د دې عملیاتو په پایله کې شیرزاد ولسوالۍ ته ورغلې لار امن شوی او نږدې راتلونکو کې به نورې سیمې ونیسي.
موافقانه شکل سره دوه دل تفراخیږي ځانګړي عملیات به ان شاء الله کوم په نظر کې نیول شوی چون د نظامی حرکت نظامی تحرکات محرمیت لري هغه په نظر کې خو ډیر ځل به زمونږ ولسونه د حصارک ولسونه د شیرزاد ولسونه د خوګانی ولسونه په آرامه فضا کې خپل ژوند تېروي.
خو ډیر شمېر ځایي ولسي خلک وایي شیرزادو ته ورغلې لارې او څه امن شوی خو له ولسوالۍ پورته ډېرې سیمې لا د وسلوالو طالبانو سره دي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د مالی وزارت د 1399 مالی کال د ملي بودیجې تر ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د 1399 میلیارډ پراختیايي بودیجه ده. په مکرې په دې اکله د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری راپورټ ده.
د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرح د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه. د افغانستان نوې بودیجه ټوله 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 2.9 میلیارد عادي او 1.9 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومی ولسی جرګې ته د نوې بودیجې طرح د وړاندې کولو پر مهال ویل چې 1.9 میلیارد افغانۍ او 6.5 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري
بودیجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کال بودیجه د واقعیتونو شتو منابع او د حکومت د لومړی تیبونو پر اساس ترتیب شوه ده او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوه. کده تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي 1% زیاتوالی خي او دا زیاتوالی په داسې حال کې راغلی چې په عادي بودیجه کې تر 3% پورې سپما شوه ده.
صورت گرفته است.
د مالی د وزارت د سرپرست د معلوماتو لمخې په نوې بودیجه کې 3% پیسې امنیت او امن نظم د لپاره بیلې شوې، 14% د پوهنې لپاره، 12% د فرهنګي او دینی چارو لپاره، 18.9% د کور جوړولو او ټولنیزو چارو، 18.5% خ حکومتداري ته بیلې شوې دي. د افغانستان د تیر 1399 مالی کال بود میلیارډ افغانۍ و چې په نوې بودیجه کې د تیر کال د ملي بودیجې پرتله زیاتوالی راغلی دی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی د کمیسون منشي سید عظیم کبرزانی امریکاغه غشنر اړیو ته ویل چې د کمیسون به د بودیجې طرح د هر اړخیزي سیړنی ورسته د جرګې د کمیسونونو لاسادو سره د بحث لپاره شریک کړي او لاغه پس به دا طرح د جرګې عمومي غونې ته د تصویب لپاره وړاندې شي.
خب زمان میبره.
خا وخت اخلي تر څو موږ د سند وپ لټو. حکومت شي چې موږ لپاره ډیر مهم دی په بودیجه کې د توازن بحث دی چې باید په پام کې نیول شوی وي تر څو موږ وکړی شو په ټول افغانستان کې یو ډول انکشاف ولرو.
پنکشابی بودیجه کې د توازن مسله د 1399 مالی کال د بودیجی د تصویب پر مهال هم په پارلمان کې یو لنجمنه مسله و. خود مالی وزارت سرپرست وایي چې د روان مالی کال د بودیجی په طرحه کې ولایتي توازن په پام کې نیول شوی او د لوګي او نپوس شمیر ته په پام لرنی د هر ولایت لپاره 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی دي. د نوې بودیجی په طرحه کې مالیلینو او مایبینو لپاره د مرستې صندوق جوړیدل، ولسوالانو لپاره تشویقي پیسې، د اوبو د پروژو مدیریت په ځانګړي ډول کابل کندهار ته د څښلو پاکو اوبو لیک او د کابل د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې د هوارول لپاره د پیسو بیلول هغه موارد دي چې په لومړي ځل په بودیجه کې ورته ځای ورکړل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې له وړاندې د نوي مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به څه وخت د بودیجې طرحه تصویب کړي، خو په افغانستان کې نوي مالي کال د مرغوبي په لومړۍ ورځ پیل شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
په 2000 کال کې د شمالي کوریا د پاروونکو اقداماتو تپکتو سره ځینې څارونکو اندېښنه لري چې د غیواد مشر کیم جان اون به له حد نه زیات ټینګار وکړي او خطرناک او غلط شنجش به وکړي، په خاص توګه که کیم په دې عقیده وي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل انتخاباتو چانس باندې به تاثیر وکړي. د امریکا ژ خبريال ویلیام ګالو په دیاړه لسیون نه راپورټ را لجلې دي.
شمالي کوریا د امریکا لپاره د کال اخر نیټه ټاکلې و چې پاتومي خبرو کې به زیات امتیازات ورکړي او واشنگتن ته د سویانو د اختر بدمرغې توفي وعده کړې و او احتمال لري چې دا به د اوږده واټن د توغندۍ او ازمایښت و چې کېده شي د کیم او ټرمپ ترمنځ دوه کلنه ډیپلوماسي ګډوډه کړي. دغه اقدام زړور شوی کیم تلقینوي چې فکر وکړي د دې ویښې موافقې لپاره مقاومت کولی شي ځکه ممکن دی ویني چې د احتزاب بهر ترامپ کمزوري کړی دی او د بیا انتخابي دو مبارزه یو سخت پړاو ته داخله شوې ده. ترامپ چې د کیم سره خپل تماس د بهرنۍ پالیسۍ یو مهم بری مجسم کوي په هغه وخت کې ترامپ د شمالي کوریا سره تماس د 2020 کال د بیا انتخابي دو پورې ارتباط ورکوي او شواهدونه داسې ښکاري چې دا د امریکایي راورکوونکو لپاره یو مهمه موضوع وي. شمالی کوریا په انتخاباتو کې د څرګندې مداخله غوښ نه کړې مګر د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو په امریکا باندې تور لګولې ده چې په اراده توګه اټومي خبري وکړي چې د انتخاباتو په موسم کې ترامپ په خارجي پالیسۍ کې بریالي شي. بونګ یانګ شک چې د سیول د سوګانګ په پونتون کې پروفیسر دی وویل د دوی په دې عقیده دي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوریت ریاست په انتخابات باندې نفوس کولای شي. شمالی کوریایان فکر کوي چې نړۍ د شمالی کوریا په سر اخست ده. دا لبد مرغه غلط سنجش او غلط افهام ده. خایي چې د شمالی کوریا باور تر یو حد پورې ل ټرمپ نه سرچینه اخست وي چې په هغه وخت کې په ټاپه ولاړې اټومي خبرې داسې څرګندې کړې وي چې لال په خوانه بریالي شوې دي. د متخصصانو په قول خای چې د شمالي کوریا باور ترې واده پوري ل ټرمپ نه سرچینه اخستی وی چې په هغه وخت کې په ټاپه ولاړې اټومي خبرې داسې څرګندې کړې وي چې لا په خوک بریالي شوې دي. د متخصصانو په قول په 2013 کال کې د کیم سره د لومړی عالی غونډې نه وروسته ټرمپ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له خوا نه نور اټومي ګواښ نشته. په واقعیت کې شمالي کوریا هیڅ کله منل نه و چې اټومي وسلو نه لاس اخیسته ده او خپل جبهخانی تقویه کولې. او ترامپ دې کریډټ هم اخلي چې کيم د دوه کال لپاره د اوږدو واټن د توغندۍ او اټومي ازمایښتونه بند کړل. کيم ګواخو کوي چې د اټومي وسلو ازمایښ بیا پیل کوي لدې نه داسې ښکاري چې کوشش کوي خپل فشار زیات کړي. ترامپ د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د پارونو په خلاف په مستقیمه توګه حاکم ته خبرداری ورکړه. ترامپ د دسمبر د میاشتې په سر کې ویل زه به تعجب وکړم که شمالي کوریا دښمنانه اقدام وکړي. د پوی کې زراتلونکي انتخابات مخکې لرمه زه فکر نه کوم دا په دغو انتخاباتو کې مداخله وکړي مګر موږ باید ووینو. دا ښکاري چې د ترامپ وینا کیم ته قوت ورکوي. ډیر کسان په دې عقیده دي کنه د دغه قوت نه لري. ډیر په خوانه د عامه افکارو سرویخي کورنی نه خارجي موضوعات د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې مهم دي. د ریئل کلیئر پالیټکس په نامه موسی د می د میاشتې د سروي په خول د امریکا د راورکوونکو یوازې 3% وویل بهرنۍ پالیسۍ مهمه موضوع ده چې هیواد ورسره مخامخ دی. روغتیا، اقتصاد، مهاجرت، ښوونه او روزنه او چاپیریال ټول په خپل ځای سره مهم دي. د هغه سروي په قول چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په وخت کې اخیستل شوی و 13% رای ورکوونکو ویلي وو بهرنۍ پالیسي ډیره مهمه ده. جان دیلوري چې د سیول د یونس په پوهنتون کې پروفیسر دی وویل شمالي کوریا د مهمو موضوعاتو د لیست په آخر کې واقع ده چې د راتلونکو انتخاباتو په باره کې فیصله کوي. دوی ویلي دا به واقعا د شمالي کوریا جنگ د امریکا پر راتلونکي جمهور رئیس باندې چې څوک کېږي تاثیر وکړي. دا معلومه نه ده چې ترامپ د اوږده واټن توغندۍ وي اټومي ازمایښت په شان د شمالي کوریا مهمې پارونې ته څنګه ځواب ورکړي. د امریکا لوړ رتبه نظامي چارواکو وویل دوی شمالي کوریا له نږدې نه څاري ځکه ټاکلې نېټه رانږدې کېږي. د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلي تېره هفته د شمالي کوریا ګواښونه تصدیق کړ او ټینګار وکړ چې امریکا د هر څه لپاره چمتو ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو د پریکړې د تصفیبېدو نه ورسته په ژمنۍ رخصتۍ تللې دي. اوس به د کانګرس رئیس نانسی پلوسی او د ډیموکرات ګوند مشران فیصله کوي چې کله دا پریکړه سنا ته د تحقیقات لپاره واستوي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت دی او د سنا اکثر غړو ویل دي چې دوی به د ولسمشر ټرمپ په استیزا کولو کې بې طرفي ونه کړي. نور حال په دې رپورت کې و.
ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د استازو د مجلس لخوا استیزا شو.
نن زه د استازو مجلس د رئیس په صفت جدن او په خوشنۍ سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د استیزا مبحث پیلوم. که موږ همدا اوس عمل ونه کړو نو خپله دنده به مو سرته رسولې نه وي.
دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپل شخصي ګټو لپاره د جمهور رئیس له واکونو څخه پناوړ استفاده تورن کړه ده. جمهوریت غوښتونکو وایي چې د استیزا بهیر د سیاسي انګیزو لامل پیل شوی ده.
په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ د کانګرس په ژمنه کې سیاسي عنصر وینو. له هغه وخت نه چې د جمهوري ریاست انتخابات ختم شول، دوی یو لار عمومي چې په بل مخ یې واړوي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استیزا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جګپوړو چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتانو غوښتنه رد کړې ده.
I have yet to hear one good argument.
ما تر اوسه یو خبر نه دی اوریدلی چې ولې لک شواهد تر ډیرو شواهدو ښه دي. څلور شاهدان دي، هغه کسان چې د استازو مجلس د تورونو په اړه مستقیمه پوهه لري او یوازې همدوی دي چې تازه مرتبط او روښانه شهادت ورکولی شي.
سناتوران به د استیزا په تحقیقاتو کې د منصفه پلاوی په صفت عمل کوي.
زه ولسمشر ته ملاتړ کوم چې کوم ډول تحقیقات غواړي او څه ډول شاهدان راولي. فکر کوم چې دا هم کاملا مناسبه ده چې د استازو مجلس استدلال په خپل ځای او د مشر استدلال په خپل ځای کې وڅېړل شي او له هغه وروسته فیصله وشي چې مونږ څه کوو.
خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم غنې پوښتنې مطرح کوي.
کله متحده ایالاتونو یو ولسمشر دی وه هیواد پر ضد چې د امریکا پر متحده ایالاتونو متکی دی، خپل ادارې او د جمهوری ریاست له واک نه استفاده کوي، که هغه دا کار د دې لپاره کوي چې د خپل شخصي کمپاین لپاره سیاسي ګټه پورته کړي، دا نو ډېر جدي
د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځې پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د همدې میاشتې په اوږدو کې د استیزا تحقیقات پیل کړي.
اوردونکو زموږ دوهمه سارانه خبری خبرونه هم پر دې ځای پاتې ورسیده. په لږ وخت کې به د دری خبرونه پیل سي. زموږ سره وسی تاسو ته شو ورځ واړو شجوان.